السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 1 بجې د خبرونه کې ز منوشا استاسو قربایم په دې غړې کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي
د پاکستان حکومت وایي سکه اقتصاد د تیرې څه د پاسه یوې لسیزې پرتله به ساري وده کړې ده. د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو ویلي د عدالتونو لخوا یوازې د مسلم لیگ نون مشرانو په نخښه کول جمهوریت تاواني کوي او د شمالي کوریا کیم جونګ اون د هغه هیواد لومړی مشر شو چې تر لسیزو وروسته جنوبي کوریا ته ورغی. بشپړ خبرونه د پاکستان حکومت ویلي د هیواد اقتصاد پر روان مالی کال کې 15.7% وده کړي چې په تیرو 14 کلونو کې یې ساری نه لیدل کیږي. د پلان او پرمختیا وزیر حسن اقبال بیگا په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون له یو شمېر حکومتي چارواکو سره ګډې خبرې غونډې ته د 2018-19 مالی کال اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کړ او ویل د انرژي په برخه کې د پانګونې له کبله صنعت او کرنې وده وکړه.
انرژي کې اندر ریکارډ انویسټمنت
د وای موږ د انرژي په څنګه کې به ساري پانګونه وکړه چې ورسره مو 12000 میگاواټه برښنا جوړ کړه. زه په خوشحالي وایم چې سږ کال زموږ اقتصاد 15.7% وده وکړه چې په تیرو 14 کلونو کې د ناخالص ملي پیداوار تر ټولو لوی هدف دی چې موږ ترلاسه کړ. احسان اقبال تر نوي بجټ مخکې کلنی اقتصادي رپورټ پر داسې مهال وړاندې کړ چې د اسلام آباد د پیسو نړیوال صندوق IMF په وینا د امریکایي ډالر پرتله د روپۍ ارزښت کم کړی دی. د پاکستان مالی کال د جون پر 1.5 پای ته رسي او نن مازیګر حکومت قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کوي. د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو ویلي د عدالتونو له لوري د یوازې د مسلم لیگ نون مشرانو پر ضد پریکړه کول د هیواد جمهوریت زیانمنوي. د جمعیت علما اسلام فی او امین نیشنل ګوند او جماعت اسلامي مخکخانو تیر ماښام له بشال راډیو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون د یو مشر او بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د ناهلۍ په اړه د اسلام آباد هایکورټ پرونی پریکړې ته په اشاره وویل. عدالتونو ته پکار دي چې د ټولو سیاستوالانو او غیر سیاسي شخصیتو د درغلیو پر ضد اقدام وکړي. د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم ویل یوازې د مسلم لیگ نون له مشرانو او غړو څخه حساب غوښتل سم کار نه دی.
د انصاف تکلیف پوره کول دا لازم دی، دا لازم ده چې د ولس په مخ کې هغه کسان راشي چې د چا لاس پاک او صاف دي، یعنی صرف دا نه چې د مسلم لیگ کسان دی نه لکیږي او نور جماعتونه دې وژغورل شي، بلکه هر جماعت خپل رهن پیش کی.
د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي میا ثاقب نثار په بیا به ویلي چې د ټولو احتساب کوي. خواجه آصف وایي د اسلام آباد های کورټ د فیصلې زد سپریم کورټ ته ځي. پښتون تحفظ غورځنګ وایي په لاهور کې لسګونه غړي او پلویان نیول شوي. د غورځنګ دوه غړو پرون مازیګر ویل دوی په کراچۍ کې خپل پلویانو د نیولو ضد احتجاج کاوه چې پولیسو لسګونه زده کوونکي ونیول. مجاهد وزیر وایي د غورځنګ شاوخوا 1.5 غړي نیول شوي. د پنجاب د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علي ګیلانی پرون ماښام مشال راډیو ته تایید کړه چې د غورځنګ غړي نیول شوي. دا خو ادارو نیولی، زه په دې اړه څه نشم ویلی چې ولې نیولی، خو چې کومې خبرې دوی کوي دا لږې خطرناکې دي او باید ونه شي. زه به په دې حواله دا ووایم چې ما ته د زده کوونکو یو شمېر ویډیویي بیانونه رالیږل شوي او زه وایم چې زده کوونکو ته دغه بیانونه نه دي ورکول پکار.
د غورځنګ مشر منظور پښتین د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې د خپلو پلویانو د نیولو پر ضد پرون په پاکستان کې د احتجاجونو اعلان کړو. په سواد کې د پښتون تحفظ تحریک مخکخان وای د اپریل پر 9 تر جلسې مخکې زورول کیږي. د سواد ناظم وای په کابل کې تحریک ته د جلسې اجازه ورکړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د غلام خان په سیدګیو کې بیګا د واده پر مهال یو لاسی بم بریت شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا بریت چا کړی دی، چې په دغه بریت کې د چارواکو په وینا 2 ولسی وګړي وژل شوي او 1.5 ژوبه دي. دا 1.5 کسان چې دي دا د بنو او پېښور روغتونونو ته رسول شوي. د ناټو غړو او ملګرو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په برسلس کې د افغانستان د جوړجاړي او سولې پر بهیر خبرې کوي. پرون د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ خبریالانو ته ویل د سولې لپاره د شرایطو تر برابرېدو پورې د افغان ملي ځواکونو ملاتړ، روزنې او تمویل ته دوام ورکوي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران پر داسې مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي چې دوه ورځې مخکې طالبانو د خندق په نوم د پسرلنۍ عملیاتو پیل اعلان کړ. د پکتیکا د بیرمل په لمن کې میشت وزیرستاني کډوال وایي وړمه ورځ افغان ځواکونو په عملیاتو کې د بیرمل 15 وزیرستانی کډوال وژل دي. یو شمیر کډوالو نن په ټلیفون مشال راډیو ویل وژل شوی ټول ملکیان ول چې په یو کور کې میلمانه ول. خو د پکتیکا والی الیاس وحدت وایي عملیات د وزیرستانی کډوالو نه بلکې د وسلوالو پر ضد شوی. دی وایي د عملیاتو پر وخت په نښته کې دوه افغان سرتیري هم ژوبل شوي او ټول 10 وسلوال وژل شوي. دی زیاتوي چې عملیات د وزیرستانی کډوالو پر ضد نه دي شوي. وسلوالو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي او مشال راډیو په آزادانه توګه د کډوالو او حکومتي چارواکو د دعوو پخلی نشي کولی. د شمالي وزیرستان مشر کیم جونګ اون نن د جنوبي کوریا خاورې ته په اوښتو تاریخ جوړ کړ او په دې توګه د خپل هیواد لومړی مشر شو چې په 1953 زیږدیز کال کې د دواړو کوریاګانو تر جګړې وروسته هلته ورغی. کیم نن سهار وختي د دواړو هیوادونو ترمنځ له پولې واوښت او د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جای این سره یې ولیدل. دواړه مشران له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو او سوله ییزو اړیکو جوړولو پر موضوعاتو خبرې کوي. کیم چې له پولې واوښت نو له مون سره یې روغبړ وکړ. مون ورته ویل ورسره په لیدو خوشاله دي. دواړه مشران بیا د لنډ وخت لپاره له پولې واوښتل او د شمالي کوریا خاورې ته داخل شول او وروسته بیا په یوه وړوکي ګډ کلي کې د سولې کور په نوم ودانۍ ته ورغلل چې هلته خبرې وکړي. دا غونډه پر داسې وخت کېږي چې پرون د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ په برسلز کې خبري غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړی چې نړیواله ټولنه د شمالي کوریا په اقداماتو کې تر څرګندو بدلونونو پورې ورباندې بندیزونو ته دوام ورکړي او پر پیانګیاګ دې فشار نه کموي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه وست کرنسی او اسارو بې. په اسلام آباد کې د سکای ایکسچینج په نوم دوکان وایي یو امریکایي ډالر په 113 روپۍ 15 پیسې اخیستل کیږي، 113 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي، یو پاوند په 103 روپۍ 70 پیسې اخیستل کیږي او 104 روپۍ 10 پیسې باندې خرڅیږي، یو یورو په 143 روپۍ 40 پیسې او 143 روپۍ 70 پیسې، یو سعودي ریال په 1.5 روپۍ 15 پیسې او 1.5 روپۍ 50 پیسې، د عرب او اماراتو درهم په 2.5 روپۍ 10 پیسې او 2.5 روپۍ 15 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپۍ 3.5 پیسې او په 1 روپۍ 15 پیسې. د موسمیاتو اداره وایي چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به د تودوخې زیاته درجه 15 او 40 ډیګري سانتي ګریډ، په بنو کې 40 او 40، په کوټه کې به 1.5 او 14 ډیګري سانتي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه او د موسم حال او همدارنګه د کرنسیو بای مو واوریدلې چې په امیر ساحل درته وړاندې کړې. په روانه غړې کې را سره بوسي چې په دغه ریپورتونو کې تفصیل واوري. د پاکستان د کورونو چارو وزیر احسان اقبال د خپل حکومت د کارکردګۍ په حق لوای چې د بجلی پیداوار یې 1000 میگاواټ زیات کړي او سخت دریزې ته ماته ورکړي ده.
تقریباً 11000 میگا واٹ ایڈ کیا گیا، ایکسٹریمزم کو ڈیفیٹ کیا.
د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پښتون تحفظ موومنٹ کارکونکو کې انډیول شوې دي. د دې غورځنګ مشران سره لایحه عمل په پام کې لري.
موږ به ګرد گرفتاریانې ورکو، یوه دا لار ده، دویمه لار دغه ده چې موږ خاموش کړو. دلته چې کوم د انجونې دي که د لپ والای که هر څوک په هغو باندې به پروټیسټ موږ آواز.
په سواد کې د روغتیا کارکونکو یا پیرامیډیکس اسوسییشن د خپلو همکارانو د وستلو خلاف احتجاج کړی. دوی وایي
زه دا وایم چې مطلب دې کم کار، زه په اسپیټال کې ولشم، زه کوالیفایډ یم، زه کویک نه یم. کویک هغه کسان دي چې هغه په دې بازار کې ناسي او هغه شیغه مخې ته نیولی او که سونډې رېړې خرڅې هغه ته کویک وایي.
او د پازه په حق لا یو کلتوري رپورت کې به واوري چې ښځې دې ته څنګه ګوري.
پیسې زما شوم چې زما ډېر زیات خوښېده چې کله ما به د نورو په پخو کې لیدل.
یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګوند نن مازیګر قومي اسمبلی ته بجټ وړاندې کوي. حکومت ویلي پروان مالی کال کې د هیواد اقتصاد 15.8% وده کړي چې په 13.5 یو لسیزه کې یې مثال نه لیدل کیږي. تیر ماخوستن د هیواد اقتصادي سروې د وړاندې کولو په وخت د پلان او پرمختیا وزیر احسان اقبال خبری غونډې ته وویل که په تیر یو کال کې په هیواد کې سیاسي ثبات وي نو د اقتصادي ودې کچه به له دې هم لوړه وه. پامیر ساحل تفصیل درکوي.
د پنځشنبه پر ماخوستن د پلان او پرمختیا وزیر احسان اقبال او د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار مفتاح اسماعیل سره د مسلم لیگ نون له نورو حکومتي چارواکو خبري غونډې ته وویل. په 2013 زیږیز مالی کال کې حکومت د انرژي او انفراستراکچر په برخو کې پانګونې ته دوام ورکړ چې ورسره د برښنا یا بجلی پارچاو یا لوډ شیډنګ کم شو. اقبال ویل د حکومتي اقداماتو له کبله د هیواد اقتصاد پر روان مالی کال کې 15.8% وده کړې ده.
انرژي کې اندر ریکارډ انویسټمنټ اور تقریبا 11000 میگا واٹ ایڈ کیا گیا.
دی وای موږ د انرژي په څنګه کې به ساره پنګونه وکړه چې ورسره مو 11000 میگا واټ برښنا جوړ کړه. سردریزي ته مو ماته ورکړه. د هیواد اقتصاد مړو خو چې موږ د انرژي جوړول پیل کړل نو د صنعت او کرنې څنګه هم وده پیل کړه. زه په خوشحالۍ وایم چې سږ کال زموږ اقتصاد 15.8% وده وکړه چې په تیرو 14 کلونو کې د ناخالصه ملي پیداوار تر ټولو لوی هدف دی چې موږ ترلاسه کړ. تیر کال زموږ اقتصادي وده 15.4% وه. احسان اقبال د سپریم کورټ لخوا د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ د هغه د دندې پرېښودو او نوي حکومت جوړېدو ته په اشاره وویل که په هیواد کې اقتصادي ثبات وای نو اقتصاد به نور هم پراخه شوی و. حسن اقبال د هیواد د اقتصادي سروې رپورت پر داسې وخت وړاندې کړ چې د پیسو نړیوال صندوق IMF پر هغه هیواد ټینګار کوي چې د خراب مالی او اقتصادي حالت له کبله د روپۍ ارزښت کم کړي. اسلام آباد په 1300 میاشتو کې د امریکایي ډالر په مقابله کې 2 ځلې د روپۍ ارزښت کم کړی دی. په فبروري کې وی نړیوال ادارې پریکړه وکړه چې په جون کې به پاکستان د ترهګرو ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په خړ لیست کې شامل کړي چې د پوهانو په وینا د هغه هیواد پر اقتصاد منفي اغیز کولای شي. د پاکستان حکومت هر کال د نوي بجټ تر وړاندې کولو مخکې اقتصادي سروې رپورت وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړې
پلسنی مو بجو
تان دهلې
پیاونی مو بجا
جمهوریت
په پاو کم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2 بجو
رورولي
په 3:30 بجو
پام کوا
په پاو کم 4 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده چې پکې هارون باچا هنري غړې مو اوریدلې ده او نور خبرونې به په راتلونکو بیلابیلو غړو کې تاسو اوریدلی شئ. وردو یو بل رپورټ ته د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي یوازې د مسلم لیگ نواز ګوند د غړو پر ضد عدالتي فیصلې او هغوی نهله کول په هیواد کې د جمهوریت لپاره تاواني دي. دوی تیر ماښام له مشال ریډیو سره د هغې وروستو خبرې کړې دي چې اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د پارلماني څوکۍ لپاره نااهله ګرځولې ده. اسرار العالم مومند معلومات راکوي.
د پاکستان سیاسي ګوندونه د اسلام آباد های کورټ لخوا د حکمران ګوند او مسلم لیگ ګوند د غړي او د بهرنیو چارو وفاقي وزیر خواجه آصف په نااهله ګرځولو جلا جلا نظرونه لري. د وامینشل ګوند یو مشر افراسیاب پټک وای په خوانی پوځي واکمن پرویز مشرف چې د پاکستان آئین یې مات کړی آزاد ګرځي خو د سیاستوالو خلاف مقدمه ترسره کیږي.
قانون کې چې هر څه خبرې وي خو سیاست کې خدا سي ښکاری چې عدلی په دې هغه ګوند په سي هغه پارټي په چرغه سي دا چې پاکستان کې چې کوم استابلیشمنت دی چې هغه مخالف یا دا هغه مخالف ګڼل کیږي نو په هغه په چرغه سي دا او بل طرف ته بیا یعنی جنرل مشرف خلاف ډیر سنگینه مقدمه ده د غزاری مقدمه ده د عین د ماتولو مقدمه ده هغه ته غږ نه کوي هغه نه راوستی شي نه هغه خلاف مقدمه کولی شي.
یاد وي چې د پاکستان چیف جسټیس او پوز په وار وار ویلي چې دوی په دې هیواد کې جمهوریت غواړي او د هیڅ یو سیاسي ګوند خلاف نه دي. همدارنګه د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم بیا وایي چې څوک هم په درغلیو کې ککړ وي نو هغه د ولس د استازیتوب کولو حق نه لري خو نوموړی وایي باید چې د دوی په ګډون له هر چا سره احتساب وشي.
د انصاف ته کړي پوره کول دا لازم دي او د هغې نه پس که په چا باندې ثابته شوه چې هغه د قانون مطابق اهل نه دی نو دا لازمه ده چې د ولس په مخ کې هغه کسان راشي چې د چا لاس پاک او صاف دي او هغې د دې اهل دي چې هغې عوامي نمایندګي وکړي. یعنی صرف دا نه چې د مسلم لیګ کسان دې نه اهله کېږي او نور جماعتونه دې وژغورل شي بلکې هر جماعت خپل رهن پیش کړي.
خو د جمعیت العلماء اسلام او فضل الرحمن ډلې یو غړی انودین شاکر بیا تور لګوي چې د نو شریف او وروستو د خواجه سیف نا اهله ګرځول د مسلم لیگ نون خلاف یو سازش دی.
مونږ دا وایو چې د سیاستدانانو سره داسې معامله کول او دا انتقامي عمل ښکاري او دا د ملک د مستقبل لپاره هم ښه نه دی او داسې کارونه چې دي د خلکو سره انتقامي عمل چې کله هم زمونږ د ملک وخت ټوکړی شوی دی دارنګه په ملک کې سیاسي افراتفری چې دی هغه سیاسي بحران جوړ شي دا کار د ملک لپاره ښه نه دی.
یا د ویچ په اسلام آباد کې د زیارت په مسبخینه د اسلام آباد های کورټ درې کسیزه جرګهګۍ د بنو چارو وفاقي وزیر خواجه سیف په یو مقدمه کې د آئین تر آرټیکل 28 یو اف لاندې د ټول عمر لپاره نا اهله وګرځاوه. دغه شکل مخې که یو کس خپل شتمنی ونه خایي نو صادق قوامین نشي پاتې کېدلی. خو خواجه سیف په یو بیان کې ویلي چې دی به د خپلې پارټۍ له مشرانو او وکیلانو سره تر سلا وروسته دا پریکړه په سپریم کورټ کې ننګوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پنجاب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي پولیسو لزګونه زده کوونکي هغه مهال ونیول چې پرون یې په سند کې د غورځنګ د پلویانو د نیولو خلاف احتجاج کوه. دوی تیر ماښام مشال ریډیو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې د دغه نیول شو ملګرو کرشمیر یې نه دی معلوم، خو ځینې نور وایي چې خواوشا دیرش کسان نیول شوي. د پنجاب صوبې د اعلی تعلیم وزیر سید رضا علی ګیلانی د غورځنګ د غړو پلویانو گرفتاری تاییدوي او وای چې په کار ده د پاکستان ضد خبرې ونه کړي. اسرائیل مومن یې په اړه دا رپورت لري.
په پنجاب کې د پښتونخوا ژغورنې غورځنګ د پوهنتونونو غړي وایي چې په لاهور ښار کې پرون د دوی لزګونه ملګري هغه مهال ونیول شول چې د خپل مشر منظور پښتین په لارښوونه یې په سند کې د غورځنګ نیول شو پلویانو د خلاصولو لپاره احتجاج کولو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر مجاهد وزیر مشال ډو ته ویل
هلته چې زمونږ چې کومه منظور پښتین په کال باندې نن په ټول ملک احتجاج پر کېدلو د کراچۍ گرفتاریانو خلاف زمونږ هلته احتجاج دلاړو. زمونږ اکثر یو نوشتیانو شاوخوا دیرش ملګري یعنی په درجنونو ملګري هلته نه گرفتار کړل او هغه مختلف قانون ته یوړل او اوس هم هلته ډېر زیات تعداد سره پولیس ولاړ دی. کریک ډاون یې شروع کړی، خلکو گرفتاریانې شروع دي. زمونږ حکومت هم دا اپیل کو چې یاره دا کسان راخوشي کړي او چې تاسو یو ځل یو سایډ
همداراز په لاهور کې د پښتونخوا ژغورنې غورځنګ یو بل غړی مزمل خان بیا وایي چې هلکان ټول نیسي نو اوس به کېدی شي جنکۍ خپل احتجاج پیل کړي.
نو اوس موږ نیکسټ چې کوم عمل دی خو به یا موږ به ګرده گرفتاریانې ورکو. یوه دا لاره ده، دویمه لاره دغه ده چې موږ خاموش کړو. دلته چې کوم د انجونې دي که د لپ والای که هر څوک په هغو باندې به پروټیسټ موږ راباسو. در اوسه پورې زموږ هلکان گرفتاریان لا سټارټ دي. ځینې کسان پوښتنه کوي چې دا مثلا څو تعداد دي. تعداد یو شی نه معلومیږي. د اف سی کالج، د جی سی، د پنجاب یونیورسټي، د یو ایم ټی، بیا د لیفټ جلا کسان، دا ټول نیولې دي. تعداد نه معلومیږي، بیا دي مختلف ځایو ل رسول.
بلخو د پنجاب حکومت د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علی ګیلانی له مشال ډو سره په خبرو کې دغه خبرې پخلی وکړ چې زده کوونکي نیول شوي، خو نوموړی وایي هیڅ چا ته د پاکستان خلاف د بیانونو ورکولو اجازه نشته.
یہ تو اداروں نے پکڑے ہیں، کس بنیاد پہ پکڑے ہیں اس کے بارے میں تو میں آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکوں گا.
دا خو ادارو نیولی، زه په دې اړه څه نشم ویلی چې ولې نیولی، خو چې کومې خبرې دوی کوي دا لږې خطرناکې دي او باید ونه شي. ته چې د کومو دیرشو کسانو نیولو خبره کوې، نو د دې شمیرو په اړه ماته معلومات نشته، خو د زده کوونکو چارې ما سره اړه لري او زه به په دې حواله دا ووایم چې ماته د زده کوونکو یو شمېر ویډیویي بیانونه رالیږل شوي او زه وایم چې زده کوونکو ته دغه بیانونه نه دي ورکول پکار، ځکه چې د پاکستان خلاف څوک هم خبره کوي نو هغه به غلط تصور کیږي.
که هم د پنجاب حکومت د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علی گیلانی له مشال سره په خبرو کې ویل چې د پښتنو ژغورنې غورځنګ غړو خبرې د پاکستان خلاف دي، خو د نهې پر ورځ د پېښور کور کمانډر لفټنټ جنرل نذیر احمد بټ خبریالانو ته ویل چې د پښتنو ژغورنې غورځنګ غوښتنې جایزې دي او له دوی سره به خبرې پیلوي. د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشران هم وایي چې د دوی غوښتنې د پاکستان په آئین کې دننه دي او هغه دا دي چې په فاټا کې دي پر امنیتي پوستو خلک نه زورول کیږي، ورکړل شوي کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړل شي، د نقیب مسجد په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار ته دي سزا ورکړل شي، فاټا دي له ماینونو پاک کړل شي او د ماورای عدالت وجنو د تحقیقاتو لپاره دي عدالتي کمیشن جوړ کړل شي.
د مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د سواد ضلع د روغتیا کارکونکو یا پیرا میډیکل اسوسییشن په زلګونو غړو د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي چې ضلعي انتظامیه د جعلي ډاکټرانو په نوم سند یافتا کسان هم له چوکیو وباسي او دغې خلاف کاروي کوي چې دغه عمل دې بند کړل شي. په دې اړه نور تفصیل دی رپورټ کې ورو.
سواد کې د سرکاري اسپیټالونو او په شخصي توګه طبي اسانتیاګانی ورکوونکو د ځلې کچهرې نه منګور سواد تر ستپ پورې احتجاجي لاریون کړی. احتجاج کوونکو وایي چې دا وخت په سواد کې 250 څخه زیات پیرامیډکس یعنی طبي اسانتیاګانی ورکوونکي سرکاري څوکۍ کوي. دغه رنګه په سلګونو ریټایر تنان ولسته په شخصي توګه طبي امداد ورکوي، ولې د خیبر پښتونخوا حکومت په دوی بندیزونه لګوي. د سواد پیرامیډکس اسوسییشن مشر میا ګل عالم وایي
زه دا وایم چې مطلب کم کار زو پاس پتار کې ولشم زو کوالیفایډ ایم زو کویک نه ما کویک هغه سان دي چې هغه په دې بازار کې ناسي او هغه شیخ مخ ته نیولای او که سونډه ریډي خرسي هغه ته کویک وای. حکومت چیف جسټس دغه شی ویلې چې تاسو دغه شی مخ نیولای وکړ دغه شی کړو کاو کوي.
یو بل طبي کارکونکي وایي چې دوی لري پرتو سیمو کې ولسته د کور په دورشل طبي اسانتیاګانی ورکوي، کچری دوی منه کړی شول نو په لکونو خلکو ته بستونزې او مسلې راپیخي شي.
زمانو غلام رحمان یوسفزی دی، ز سرجیکل ټیکنالوژیست هم په سیدو سټیچنګ هسپتال کې. زما د پیرامیډکس د ملګرو زندگی هاغه زندگی ده کده د جمعې مونږ لراوانو په لار کې اکسیډنٹ شو دی باغه پریدی دل په فرست ایډ ورکي ابتدایي طبي امداد چې څه ویل شي. کده د پدغه ټیم دته وینه د روکاو نشو د ایروی یعنی د سان علی کلیر نشو، نو زما مریض به د هسپتال در رسیدو نه مخکې مړ شي او زما ډاکټر سه بیا په میټینګ کې ناسوي یا به زما قابل احترام په بل اپریشن کې لګي، نو دا زما حق دی زه کوم نو ما دې د دین نه روکاوي.
د احتجاج کوونکو د غستونزو پاړه سواد د صوبایي اسمبلی غړی او وزیر محمود خان د خپل پی حسین احمد په ذریعہ مشال ریډیو ته وویل چې په دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره خبرې شوي او د پیرامیډکس اهلکارو ستونزې به زر تر زر حل کړي شي. ولې بلخوا د پیرامیډکس اهلکارو دړکه ورکړي، کچری دوی باندې چاپې وهل او جرمانی بندې نه کړی شوي نو دوی به په سرکاري اسپیټالونو کې د احتجاج په توګه کار بند کړي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د سند صوبې حکومت وایي د وزیرستاني ځوان نقیب الله محسود د وجنې په اړه تحقیقاتي رپورت څرګنده کړې ده چې په دې کې د پولیسو پخوانی افسر راو انوار ککړ دی. ګډې تحقیقاتي کمیټې پرون وویل داسې ښکاري چې راو انوار نقیب محسود بې ګناه وجلی دی. د قانوني چارو پوهان وایي اوس به عدالتي کاروایی شروع کیږي او بیا به د ګواهانو په ذریعه فیصله کیږي. اسرار لم مومند رپورت لري.
د سپریم کورټ لخوا جوړ کړل شوی 15 کسیزه غړي تحقیقاتي ډلې وزیرستاني ځوانو نقیب مسجد بے ګناه او د ملیر پولیسو پخوانی چارواکي راو انوار یې د قتل ذمہوار ګرځولې. د غړي تحقیقاتي ډلې رپورټ د نقیب مسجد وجنه یو ترهګریزه فعل ګرځولې. د سند حکومت د بشری حقوقو وزیر ریحانه لغاری وای ل رپورټ دا سیخکاری چې په دغه پیغه کې راو انوار ککړ دی خود نوموړي په اړه پریکړه کول وسته عدالت کار دی
رپورٹ تو سامنے آ چکی ہے
نموڑے وائی رپورٹ مخی طرح غلے و لدی دا سی معلومی گی چی حقا پا دغی کی که کھڑ دی خو یو خبر از واضح حکرم که چیری عدالت راو انوار پا دی کی که کھڑ وگر زوی نو سن حکومت با دا راو انوار ملاتر نکوی و نیو مخ کی کھڑی
تو دیکھیں نا سن گورنمنٹ کبھی بھی ان کی سپورٹ نہیں کرے گی اور نہ کیے کبھی
نکی مسید دو زرات لسم کال دا جنوری پر دریم نیٹا پا کراچی کی تختول شوی و پر دی لسم یہ مڑے و مندل شو راو انوار تر هغه ورسته ویل چې نقیب مسجد یې زکه وجلې چې لوسلوالو طالبانو سره یې اړیکې درلودې خو ورسته پلټنو په ډاګه کړه چې نقیب مسجد بے ګناه وو د نقیب الله مسعود په وجنه کې تورن پولیس افسر راو انوار د مارچ په 28مه سپریم کورټ ته له حاضرېدو ورسته ونیول شو همدارز عدالت د نقیب مسجد د وجنې په اړه د سند پولیسو د مرستیال مشر آفتاب پټان په مشرۍ یو بل تحقیقاتي کمیټې هم جوړ کړه خودی کمیټه هم پرون په خپل رپورت کې ویل چې راو انوار د نقیب مسجد د وجنې ذمہوار دی او نقیب مسجد بے ګناه دی په پیښور کې د قانوني چارو پو فضل خان وایي که څه هم له دې سره بعد نقیب مسجد د خپلوانو کیس پیاوړی شي خو دا یو ابتدایي رپورت دی او لا هم ډېر څه پاتې دي
نو اوس په دا باقاعده د دې کوم عدالتي کاروي وي هغه به شروع کیږي باقاعده چې کوم عدالت ته د کیس لیګلی کیږي د چالان به کمپلیټ کیږي کوم بیا به انویسټیګیشن پوره کله چې کمپلیټ شي هغه به راشي بیا به هغې کې شهادتونه او نور کوم د عدالت کوم پروسیجر وي ټول به فالو کیږي هغې نه پس په عدالت په دغه نتیجه رسي چې دی له سزا ورکړو او سونه سزا ورکو او کوم هدف پوری د چا چا دی کې ملوستیا ده
پاکستانی رسنی وای چې پرون د هغه دوه کسانو د رپورت هم یادونه وشوه چې په کراچۍ کې لنکه مسجد سره یو ځای وجل شوی وو رسنی وای دغه دوه کسان چې محمد صابر او محمد اساق نومیږي له بهاولپور تختول شوی وو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
نن د جمعه پورز د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو مشال لیډیو ته د ټلیفون د لارې وویل چې د افغان ځواکونو د شورې د ورځې چې په دغه سیمه کې کوم پوځي عملیات شوي او په هغه کې 15 کسان وزیرستاني کډوال وژل شوي دي بلخوا د پکتیکا چارواکي وژل شوي کسان د افغان حکومت مخالفه وسلوال بولي او زیاتوي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وزیرستاني کډوال نه دي پنه خکړل شوي نجیب الله الوخیلی په اړه نو تفصیل راکوي
د پکتیکا د بیرمل پلمن کې یو شمیر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې وړمورز د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال چې د سدګي په قوم پورې مربوط ول وژل شوی دي دوی وایي یاد کسان ټول ملکیان ول او په یو کور کې میلمانو چې افغان ځواکونو ور باندې عملیات وکړل دوی یاد سرګندونې نن د جمعې په ورځ د بیرمل څخه د ټلیفون پر لیکه مشال راډیو ته وکړي د یاد سیمې اوسیدونکي زاهد الله سدګي وویل چې افغان ځواکونو د شپې لخوا د دوی د قوم د اوسیدونکو پر یوه حجره چپ واچوله او هلته یې 15 کسان وګوښل د یاد سیمې یو بل تن اوسیدونکی رحمت شام وایي چې وژل شوي وزیرستانیان په لمن کې اوسېدل چې غریب او بې ګناه خلک وو بلخوا د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي چې په یاد ولایت کې د وزیرستانیو کډوالو د یو ځای اوسېدو کیمپ نه دی موجود خو وزیرستاني کډوال په بیرمل سروبي او ارګون ولسوالیو کې خواره واره پراته دي د پکتیکا والی د بیرمل په غرنیو سیمو کې پوځي عملیات تاییدوي او وایي چې په دې ځای کې د وسلوالو سره جګړه ونښته شوې دوه تنه افغان سرتیري ټپیان شوي او تر لسو پورې وسلوال مخالفین وژل شوي او یو شمېر نور یې ټپیان شوي دي
عملیات شوي دي په بیرمل ولسوالۍ کې دا فقرانی سیمه کې شوې دي جنگ شوې ده نه خطر شوې ده دی دونه پر زمونږ هم زخمیان شوې دي مونږ ترلس پوری دښمن وژلای یو څه کسانې ټپیان شوې دي دی هغه وسلې زموږ لاسته راغلي دي، کمپیوټرونه زموږ لاسته راغلي دي، سپکې او درنې وسلې، او د دوی منظم مرکزونه وو، هغه مرکزونه یې مات شوي دي. دا په مشخص ډول وزیر سنی کډوال نه دي په نښه شوي.
د پکتیکا بیرمل چې ولې پرته سرحدي ولسوالي ده، له هغه سیمې یوازې پر تلیفوني اړیکو دی یا د خزی پر سپیناوی ستونزمن دی. د دولت وسوالو مخالفینو هم د پکتیکا د بیرمل په لمنه کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په باب څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د پامیر ساحل نه د دې سات د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان حکومت ویلي د هیواد اقتصاد پر روان مالی کال کې 15.7% وده کړې چې په تیرو 1.5 کلونو کې مثال موندل کیږي. دا خبره د پلان او پرمختیا وزیر احسان اقبال بیګا په اسلام آباد کې د اقتصادي سروې رپورت وړاندې کولو پر مهال وکړه. ټاکل شوی چې نن مازیګر حکومت قومي اسمبلې ته د راتلونکي کال بجټ وړاندې کړي. د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو ویلي د عدالتونو له لوري یوازې د مسلم لیگ نون مشرانو پر ضد پریکړې کول د هیواد جمهوریت زیانمنوي. د جمعیت علما اسلام فی او امینشتل ګوند او جماعت اسلامي مخکخانو تیر ماښام تر هغه وروسته مشال راډیو سره دا خبرې کولې چې د اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نون یو مشر او د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف نااهله کړ. پښتون تحفظ غورځنګ وای په لاهور کې لسګونه غړي او پلویان نیول شوی. د غورځنګ دوه غړو پرون مازیګر ویل د کراچۍ کې د خپلو پلویانو د نیولو ضد احتجاج کاوه چې پولیسو لسګونه زده کوونکي ونیول. د پنجاب د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علی ګیلانی پرون ماښام مشال راډیو ته تایید کړه چې د غورځنګ غړي نیول شوی. د ناتو غړو او ملګرو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په برسلز کې د افغانستان د جوړجاړي او سولې پر بهیر خبرې کوي. پرون د ناتو مشر ین ستولتنبرګ خبریالانو ته ویل د سولې لپاره د شرایطو تر برابرېدو پورې د افغان ملي ځواکونو ملاتړ، روزنې او تمویل ته دوام ورکوي. دا غونډه پر داسې محل کېږي چې دوه ورځې مخکې طالبانو د خندق په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل. د پکتیکا د بیرمل په لمن کې میشت وزیرستاني کډوال وای وړ مورز افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال وژل دي. خو د پکتیکا والی الیاس وحدت وایي عملیات د وزیرستانیو کډوالو نه بلکې د وسلوالو پر ضد شوي چې ټول پکې لس وسلوال وژل شوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن د جنوبي کوریا خاورې ته په اوښتو تاریخ جوړ کړ او په دې توګه د خپل هیواد لومړی مشر شو چې په 1953 زیږیز کال کې د دواړو کوریاګانو تر جګړې وروسته هلته ورغی. کیم نن سهار وختي د دواړو هیوادونو ترمنځ له پولې واوښت او د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جای ان سره یې ولیدل.
پامیر ساحل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې که او سپام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کم موضوعات راخیستي دي. په مهم ټکی یې درته پامیر ساحل وړاندې کوي.
د نیشن ورځپاڼې په خپله اداره کې لیکلي دي چې د اسلام آباد های کورټ په خپله یوه فیصله کې د قومي اسمبلۍ غړی خواجه آصف د اقامې په لرلو نااهله کړی دی. تر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او جهانگیر ترین وروسته خواجه آصف د وسنۍ اسمبلۍ دریم غړی شو چې عدالت نااهله کړ. ورځپاڼه لیکي د پاکستان په آئین کې ویل شوی چې که د پارلمان غړی صادق او امین نه و نو د آئین د 2/5 د فی یا آرټیکل له لاندې به نااهله شي. ورځپاڼه لیکي چې مسلم لیگ نون او تحریک انصاف غړي نااهله کولو وروسته د قومي اسمبلۍ منتخب غړي اوس د مشکلاتو سره مخامخ دي او هغه ځکه چې کچا هم د خپلو اساسو یا شتمنیو پوره تفصیل د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو پر وخت الیکشن کمیشن ته نه وي ورکړی او که څوک ورباندې اعتراض وکړي نو ثابت کېدو وروسته کېدای شي چې د ټول عمر لپاره نااهله شي. ورځپاڼه لیکي چې ښکاري داسې چې د راتلونکو ټولو ټاکنو وروسته کاندیدات به یو شمېر درخواستونه د یو بل پر ضد عدالت کې جمع کړي ځکه چې کچا هم انتخابات بایللی وي نو هغه په ګډون کې د خپلې پوره اساسې نه خودلو تور پوری کوي چې له وجې به یو نوی باس او بحران شروع شي. ورځپاڼه په اخره کې لیکي چې کوسنۍ حکومت وي او راتلونکی د دې څه مستقل حل پکار دی ځکه چې تر منتخبېدو وروسته که پارلماني غړي د قانون جوړونې پر ځای هر وخت په دې پریشانۍ کې اخته وي چې کچا ور باندې اعتراض وکړي نو عدالت به یې نااهله کړي نو دا خبره خبره نه ده. هلته جنگ ورځپاڼې په خپل ادارې کې لیکلي دي چې د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلي چې د 2015 زیږیز کال زلزلې ځپلو شویو خلکو لپاره چې کوم امداد راغلی و نو هغه څه شو او نوی بالاکوټ ښار ولې جوړ نه شو. د مالي چارو مشیر مفتاح اسماعیل او د مالی چارو پخوانی وزیر دی ووایي چې امداد چیرې خرچ شوی دی. ورځپاڼې لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د پاکستان هر سرکاري اداره خپل کار په ښه توګه نه کوي. د 2015 زیږیز کال تر زلزلې وروسته نړۍ د ځپلو شویو خلکو سره مرستې وکړې خو له بده مرغه دا مرستې په سم ډول متاثرینو ته نه دي رسېدلې او پکې درغالي شوې ده چې له کبله یې دا اغېزمن شوي خلک اوس هم له مشکلاتو سره مخامخ دي. ورځپاڼه زیاتوي ولس ته حقونه ورکول د حکومت دنده وي او که اوسني یا پخوانیو حکومتونو خپل کار په ښه توګه کړی وای نو چیف جسټس ته به د دې ډول بیان ورکولو ضرورت نه محسوسېده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جورنال په پاکستان کې جمهوریت ته د نقصان رسیدو په حواله د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د درغلۍ مقدمې ته کتنه کړې ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي تمه ده چې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي او چینایي ولسمشر شي جینګ پینګ ترمنځ راتلونکي ملاقات د دواړو هیوادونو د ترنګلو تعلقاتو په ښه کولو کې رول ولوبوي. مليحه امیرزاده درته د دې دواړو لیکنو مهم ټکي اوروي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي له پوز او عدلیې سره د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف اختلافات د هیواد کمزور جمهوریت ته تاوان رسوي. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف خلاف د کرپشن کیس روان دی او سیاستوالان جرنیلان او ججان ځان د هیواد د ژغورونکو په توګه د ښودلو په کوشش کې دي خو دا تر 200 میلیون زیات آبادي لرونکي هیواد ولس استحکام ته ګواښ ورپېښوي. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف پلویان پوز او عدلیه تورنوي چې تیر کال د کرپشن په تورونو د وزیر اعظم له دندې د نوموړي په لرې کولو کې لاس لري. دوی وایي د نواز شریف خلاف څه نه دي ثابت شوي او پر هغه لګول شوي تورونه یو کوشش دی چې داسې یو مشر یو طرف ته کړي چې د ولسي حکومت بالادستي له هند سره ښه تعلقات او د پوز لخوا د وسلوالو ډلو ملاتړ مخنیوي یې غوښتل. د پاکستان پوز له دغو تورونو انکار کوي چې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي خو ورځپاڼه لیکي پر نواز شریف تنقید کوونکي د نوموړي خلاف عدالتي کاروایی د ټاکل شوو نمائندګانو د احتساب په لړ کې یو لوی ګام بولي. د پاکستان په جمهوري دور کې پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند واکمن پاتې شوي دي خو پر دواړو د واکمنۍ په وخت د کرپشن تورونه دي. دواړه ګوندونه له دغو تورونو انکار کوي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي روان اونۍ له چینایي ولسمشر شي جین پینګ سره ویني. د ځینو کارپوهانو په باور دا ملاقات کې دی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیچلو تعلقاتو په ښه کولو کې رول ولوبوي. د چین او هند ترمنځ تعلقات د سرحدي شخړې په ګډون د نورو یو شمېر خبرو له امله ترنګلې شوي. اژانس لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1922 کال کې د سرحدي جګړې پس د 1980 راهیسې چین او هند د سرحد معامله د هوارې ساتلو کوشش کوي. دواړه خواوې یو بل په دې تورنوي چې د دوی په سیمو یې قبضه کړې ده. اژانس لیکي په سیمه کې د چین زیاتېدونکي نفوس چې وار له مخې په سریلانکا، نیپال او مالدیب کې ستراتیژیک موجودیت لري او له پاکستان سره هم نږدې اړیکې لري د هند لپاره د اندېښنې خبره ده. بلخوا بیجینګ دا نه خوښوي چې هند د تبت روحاني پېشوا دلای لاما او د تبت تر جلاوطن حکومت کوربتوب کوي. د یوریشیا ګروپ په فکر د ملاقات ممکنه نتیجه دا کېدی شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات بحال شي چې په لنډمهاله موده کې د سرحدي شخړې په آرامولو کې مرسته کولی شي خو اژانس دا د مسلې د رښتینې حل لپاره ناکافي بولي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا سینیټ مایک پومپیو د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه منزور کړی دی او نوموړي تر سوګند پورته کولو سمدستي وروسته برسلز ته تللی چې نن د نیټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. پومپیو د ریکس ټیلرسن پر ځای نوی وزیر دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دندې لرې کړی وو. هلته سپینې ماڼۍ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د پومپیو د ملاقات تصویرونه خپاره کړي وای خو شا یو میاشت مخکې یې له هغه سره ملاقاتونه کړي وو. صفی الله ستانکدی په دې اړه نور تفصیل لري.
د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې د بهرنیو چارو نوماند وزیر مایک پامپیو ته د تایید رایه ورکړه. پامپیو له دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو مرکزي ادارې یا سی آی ای مشري پر غاړه درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر د سی آی ای په 15 میاشتنی ریاست کې د ټرمپ ډیر اعتماد خپل کړی و. سنا جرګې په 500 موافقو او 200 مخالفو رایو د پامپیو بریا اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسمن وروسته له هغه چې نوی وزیر مایک پامپیو لوړه وکړه وویل دی به د جمعې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت په هوایي ډګر کې د ناټو غونډې ته د سفر په اړه وویل هیڅ یو د بهرنیو چارو وزیر په تاریخ کې دومره ژر خپل سفر نه پیل کړی لکه د چې وکړ. لومړی به دی د ناټو تړون غونډې ته ورځي. هلته به دی زموږ د ناټو متحدینو په اهمیت یو ځل بیا ټینګار وکړي. تر ناټو وروسته سعودي عربستان، اردن او اسرائیل ته سفرونه د مایک پامپیو په مهالویش کې پلان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت وایي چې مایک پامپیو د سعودي عربستان له پادشاه سلمان، د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د اردن له پادشاه عبدالله سره ګوري. مایک پامپیو په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د لیدنې د تنظیم په برخه کې هم ځینې کارونه کړي. د رپورټونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو د شمالي کوریا له مشر سره شاوخوا دری اونۍ مخکې لیدلی. اخوا د دې لیدنې تازه عکسونه خپاره شول چې پکې ښکاري پامپیو او کیم جونګ اون له یو بل سره په لاس روغبړ کوي. د پامپیو او کیم جونګ اون ترمنځ د لیدنې لومړني رپورټونه په واشنگتن پوسټ کې د اپریل په 18 مخپاره شول. تر پامپیو مخکې ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو وزیر و چې 13 میلادي میاشت د ولسمشر ټرمپ لخوا ګوښه شو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د نېټو اتحاد د غړو او ملګرو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په برسلز کې د افغانستان د سولې په بهیر خبرې کوي. د نېټو مشر یانس سټولټنبرګ پرون خبريالانو ته ویل دوی د افغانستان د سولې لپاره د شرایطو د برابرېدو پورې د افغان ځواکونو د روزنې او لارښوونې سلسله جاري ساتي. دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې دوی دوه ورځې مخکې طالبانو د خندق په نوم د پسرلي عملیاتو شروع کولو اعلان کړی دی. احمد شهبار په د برسلز نن نور حال راکوي.
د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې او پخلاینې مسله څېړل کیږي. د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ تر دې غونډې یو ورځ مخکې وسلوالو طالبانو ته د خبري غونډې پر مهال دا پیغام ورکړ. طالبان باید پوه شي چې کله به د جګړې په ډګر کې بریالي نه شي. موږ په د افغان ملي امنیتي ځواکونو مرستې، مشورې او ملاتړ ته ادامه ورکړو تر څو په یوه پړاو کې داسې شرایط او چوکاټ رامنځته شي چې سولې ته لار هواره شي او طالبان خبرو ته چمتو شي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې پر امکاناتو بحث کوي چې دوی ورځې مخکې طالبانو د خندق په نوم د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. په ناټو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی کی بیلی هاچیسن ازادي راډیو ته د طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په اړه وویل چې دا د ولسمشر غنی د فبروري د 28 نیټې له قید او شرطه پرته د سولې د وړاندیز د ردېدو په معنا نه ده. زه خوشاله یم چې طالبان د پسرلنیو عملیاتو په اړه شخیږي او دا ترهګری چې د افغانستان ولس غملې ډېر غمجنه او ناراحت کوونکې ده. فکر نه کوم چې د طالبانو دا اعلان د سولې د وړاندیز د ردېدو معنا ورکړي. فکر کوم چې طالبان ورخطا شوي. اوس دوی د افغانستان د خلکو د ادارې شاهدان دي چې له خپل هېواد دفاع کوي. د میرمن هاچیسن په باور طالبان د صحنې شاته په ډیرو خبرو بوختي، خو دې په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل. تمه ده چې د ناټو تړون د نه ویشت غړو هیوادو د باندنیو چارو وزیران په نننۍ غونډه کې د بنسټونو د اصلاحاتو مسله وڅېړي او پر دې هم خبرې وکړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. په نننۍ غونډه کې به د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او د افغانستان لپاره د ناټو جګپوړی ملکي استازی کورنیلیوس چې مرمن هم برخه واخلي. ناټو او متحدان اوس تر 15 ډیر سرتیری په افغانستان کې لري چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روسي هغوی ته سلام مشوره ورکوي او مرسته ورسره کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان د ننګرهار خبريالانو په کندهار کې د کابل نیوز خبريال وژنه غندلې او په جګړه کې یې لخکې لوډلو غوښتنه کړې چې د خبريالانو ژوند ته د تحفظ ورکړي. دوی تیر مازیګر په جلال آباد کې د عبدالمنان ارغندي د وژنې په اړه په خبري غونډه کې وویل خبريالان یې پرې وی نو ځکه یې وژنه یا زورونه نشي زغملی. ارغند د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې وسلوالو وجلې ده. باز محمد عابد به دا ریپورت لري.
د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغند وسلوالو په ډزو وواژه. د پنځشنبه په ورځ په جلال آباد کې د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو رسنیو استازي د ننګرهار د رسنیو دفتر ته ورټول شوي ول او په یو مطبوعاتي کنفرانس کې په جنگ کې لخکېلو ډلو وغوښتل چې نه خبر اعلانو ژوند ته پام واړوي. په ننګرهار کې د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع کمیټي استازي زبیح الله غازی په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې وویل
خبر اعلان بې پرې خلک کچرته د چا په رپورت کې مستونزې لکتر لګ باید ورسره شریک شي، نه دا چې په دغه سي بیرحمۍ سره غو وجل شي. ازمنګ د جګړې د خکیلو غاړو نه غوښتنه ده چې خبر اعلان خوندي وساتي.
په ننګرهار کې د خبر اعلانو په استازي توپ تقی ولا تقی هم په جنگ کې لخکیلو ډلو غوښتل شي د خبر اعلانو ژوند تضمین کړي.
د خبر اعلانو وژنه زورونه ده، د زغم وړ نه ده او کدا سي وښینو دا معنی لري چې د ولسونو غږ چپ کیږي، د ولسونو په مرای باندې خی خودل کیږي.
په ننګرهار کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال زیورامه نصرت بیا په خبر اعلانو غږ وکړ چې د تهدیدونو پر وړاندې د خپل رپورټونو کې توازن په پام کې ونیسي.
زما بیا په خپل ژورنالیست پرونو باندې دا غږ دی چې یو ژورنالیست پتوګه چې دوی باید په خپل هر خبر په هر ژورنالیستي کار کې بیلانس وساتي، کاغه د دولت او مخالفینو ترمنځ، کاغه د دولت او د نورو موافقه کړو ترمنځ.
په کندهار کې د کابل نیوز خبريال پر داسې مهال د وسلوالو لوري ووژل شو چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په ارګ کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د خبريالانو استاد ستونزې واوریدي او اړوندو مسؤلینو ته یې سپارښتنه وکړه چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب ته پام واړوي. خو د ارغند له وژنې وروسته په ننګرهار کې خبريالانو سره ګڼې اندېښنې ملې شوې دي. بلخوا د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکي وایي چې که هر ژورنالیست له کوم لوري ګواښ متوجه کیږي پر وخت د رسنیو له دفتر سره شریکوي. ولایتي اداره ژمنه ده چې د خبريالانو پر وړاندې د ګواښونو په مخنیوي کې خپل رسالت ترسره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د قوالې د هنر سره تړلو کسانو د خپل امنیت په اړه اندېښنه ښودلې. دوه کاله وړاندې وسلوالو په کراچۍ کې یو مشهور قوال امجد صابری وجلې وو. د هنرمندانو د اندېښنو له وجې په دغه هیواد کې د قوالې هنر متاثره شوی دی. د فرانس خبری ایجنسی لیکي قوالی او صوفي موسیقي خلکو ته د مینې او ورورولۍ درس ورکوي. تفصیل د هرن بچان اورو.
په کراچۍ کې د قوال امجد صابری تر وژنې وروسته په پاکستان کې د قوالۍ صنف چې د صوفي اسلام په منونکو کسانو کې خورا زیات مقبول دی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دی. د صابری یو شاګرد او خبریال او هنرمند علي راج اجانس تویلی هغه د خلکو یو له محبوبو قوالي ویونکو څخه و. په رپورت کې راغلی د صابری پر وژنې سربیره په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د قوالۍ هنرمندان په ډول ډول طریقو زورول شوي دي. د رپورت تر مخه په جنوبی اسیا کې قوالی له 14 پیړۍ څخه پیل شوی او د ویلو بیلابیل اندازونه په ولسونو کې مقبول شوی دي. امجد صابری ورور طلحه فرانس پرس اجانس ویلی دی لا هم له یو کرب څخه تیریږي. اجانس په لیکنه د صابری د کور پر دیوالونو چې اوس پکې طلحه یوازې ژوند کوي د صابری یو شمیر عکسونه ځړول شوی دي. طلحه پوښتنه کړې دا څوک خلک دي چې له قوالۍ نفرت کوي، ولې د دوی میوزیک بد راځي؟ رپورٹ وای قوالۍ د پاکستان د کامی شناخت دیوه علامت بڼه خپل کړې و. خاري او کلیوال خلک به په ګډه د صوفیا او مزارونو ته د قوالۍ اوریدو لپاره تلل. د 1900 یمې لسیزې په کلونو کې په پاکستان کې د قوالۍ صنف اوج ته ورسید. په دغه دوره کې د صابری ورونو د قواله ډله چې مشري د وجل شوي امجد صابری پلار غلام فرید صابری کوله زیات شهرت پیدا کړو. په همیادو کلونو کې د نصرت فتح علی خان په نوم یو بل قوال میدان ته راغلو چې وروسته یې د قواله هنر په غربي نړۍ کې هم معرفي کړ. خود اجانس رپورٹ زیاتوی د امجد صابری تر وجنې ورستا د پاکستان قوالیان فرقی ذات او ترخوالی پیښو ته په کتو د خپل امنیت له امله په ویره کې دي چې له وجې په هیواد کې د قوالی راتلونکې تیار معلومی کی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د هارون باچا ریپورت اوریده. ورځ یو بل ریپورت ته د قبایلی سیمو د زده کوونکو تنظیم په ټانګ کې د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې وغونډه او د زده کوونکو تقریری سیالي جوړه کړې وه چې ورته ګڼ مشران پوهان او زده کوونکي ورغلي وو. د پرونی غونډې وروسته پوهانو مشال ریډیو ته وویل دا ډول مقابلې د ماشومانو استعداد زیاتوي. سیلاب مسعودی نور تفصیل راکوي.
د پښتونخوا قبایلی طالب علمانو د ارګنایزیشن په بندوبست د شپږم په 13 ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک په جرګه حال کښې وزیرستان ګرینډ کنوینشن او د قبایلی وړکیو جنکو طالب علمانو په منځ کښې د تقریرونو د مقابلې په نومه غونډه وشوه. په سیمه کښې د امن او قبایلی طالب علمانو دپاره په دغې رنګ غونډې څومره امنیت لري د دغې غونډې ستر میلمه مخشنی ڈی آئی جی رحمت خان مسعود ویایی.
پارٹ آف اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تو یو فنکشن یو کا دا دے آگاہی چې دا خلق میرا پوئی کی چې دے تعلیم چې امپورٹنس دا ہے دے قانون چې امپورٹنس دا ہے او دے رتل کی وقت پورا چې کم دے گورننس دے حکومت کم سسٹم دا ہے اگه چې امپورٹنس دا ہے او زو دا ویایی چې دانن فرسٹ سٹیپ پو میرا دے مخشت لگ دے پورا کی ایک نن چې یو ډیر تعمیری قدم اچاتل شوی ہے میرا اپریشیٹ کہ وی میرا غون کا قبائل دا سے موومنٹ سرا ہیلپ کی سپورٹ کی اور انشاءاللہ کہ وی ہو او په هر فورم او په هر طریقہ وی کہ
دا غوند صدر مخشی نای بریگیڈیر قائم شیر دا غا خبر په دا رنگ مخشی بوتل
دا غوند دا ډیر ضروری دو اهم دی کنه مخته په کور دو چې کوم تا پښتونتا دا د ایجوکیشن اهمیت وروښی کنه چې د ایجوکیشن تور اهمیت ته ایجوکیشن په دنیو کې څه مرتبه تو ته درکولای شي چې داخل کې ایجوکیټډ کی چې فیمیل ایجوکیشن ته چې میګ ډیر توجه پتا چې کورخه د فیمیل ایجوکیټډ نه وی ته بچی ایجوکیټډ نشي کېدای.
د قبایلی طالب علمانو د ارګنایزیشن مرستیال صدر مرتضی مسعود لوز وکا چې په قبایلی سیمو کې به په دغه رنګ غونډو ته د انډیا سره هم دوام ورکولای شي.
مقصد د میج دا و چې د میج د وزیرستان کې بچون دي کې به تعلیم بچون دي هغه ته میج د تعلیم موقع ورکي شش موقع ورته وشي او مین مقصد هم دا و چې په وزیرستان کې بند سکولینا بند اسپتالینا دا دوباره بحال کړل شي خپل سٹاف ته بحال کړل شي.
د تقریری مقابله اول انعام ګټونکی طالب علم مقبول خان د انعام په ګټلو څومره خوشحال دی وار وای زنه.
تقریر مې وقف فرست پوزیشن مې حاصل کو دا خو اوالی د پیرنټس داوود سره دا خپل چکیمش د میش مشرون د خطا میسج ورکاو چې میش تا فسیلټیز رکو میش خپل ټیلن ورجاوت کی په میش د ټیلنز کمی نشته دی.
په دغه غونډه او تقریری مقابله کې برخه خستون کې یو وډو کې قبایلی طالب علم شلا مسعود په دا رنگ ژغېږي.
جنن پروګرام مشول ډېر ښه وشولې مو تقریر په شوه کړلې او ډېر خوانیا وکړل مشته په چار دی چیرې پروګرامینه مې جوه تا ور درې مې چې پښې تقریر نه کی.
د غونډې په ورستون کې د غونډې مشرانو ملمانو طالب علمانو ته انعامونه او ستایشي سندونه ور وویشل. سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږه ته دي چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
او اوس هم یو کلتوري ریپورت لرو. پانزیب یعنی د خپو سنگار دا هغه توکي دی چې په ټولنه کې جنکۍ په شوق کاروي او په ځینو سیمو کې د ناوې په سنگار کې هم استعمالیږي. پا پخوا پانزیبونه د سپینو زرو جوړېدل، خو اوس یې ځینې خلک د ناویانو لپاره د سرو زرو نه هم جوړوي. د پانزیب کلتوري ارزښت د باز محمد عابد دا رپورټ اورو.
دای خبر ځوانی مرګ ایمن اوداس به د پایزیبو په شرنګ خپل مین رابیخ کړی وي او که نه، خو ډېرو بازوقو مینانو ته به د پایزیب شرنګ وریادوي او خپل اروایي تنده به پرې خړوبه وي. پایزیب پارسي کلمه ده چې پښتو کې ورته د پښو ښایست ویلی شو. پایزیب د پښتنو میرمنو داسې سینګار توکی دی چې له ځوانۍ څخه یې تر پاخه عمر پورې خوښوي. د مینې بارکزی په نوم یوه ځوان نجلۍ راته د پایزیب په اړه صدا رنګه وایي.
پایزیب خو د ښځو د سینګار یو ډول هغه اسباب دی چې ښځې په پښو کې اچوي او همدارنګه د ښځو په سینګار کې مهم رول لري. او پایزیب ډېرې جنکیانې، خصوصا هغه جنکیانې چې په کلو او بانډو کې ژوند کوي، ډېر خوښوي. زما هم پایزیب خوښیږي. پایزیب چې ده یعنی ډېر ښایسته سینګار دی. پایزیب کې بعضې ګونګروګان موجودي که نه، چې هغه جنۍ یا ښځه په لاره باندې شرنګ کوي، یعنی هغه شرنګ ورته خوند ورکوي. دا شرنګ چې ډېر ښکلی آواز لري.
دا چې پایزیب په کومو مناسبتونو کې پښو ته اچول کېږي، په دې اړه مې له یوې مېرمنې څخه وپوښتل. هغې په ځواب کې وویل:
زه محتاب احمدی یم. پایزیب چې دا مخکې په ودونو کې فقط استعمالېدل، بلکې په نن ورځ کې عام خلک هم استعمالوي، نجونې هم استعمالوي، ځکه چې هم زینت ده او هم جلب توجه ده. پخوا به د سپینو زرو څخه استفاده کېدله او په اوس زمانو کې خلک کوشش کوي چې د سرو زرو څخه استفاده وکړي.
او یوه ځوانه نجلۍ خوشحاله ده چې ځان لی له سرو زرو څخه پایزیب جوړ
کړی دی.
پایزیب چې له پخوا څخه د پښتني کلتور برخه ده، اوس هم په کلو او بانډو کې د ودونو او اخترونو په مناسبتونو کې کارول کېږي. خو په ښارونو کې یې مېرمنې پرته له اخترونو او ودونو کاروي او اکثره مېرمنې یې په لرلو سره ویاړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مخمه